السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. ساني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو درس مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو.
د خبرونو سرټکی په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم په دوه ورځني سفر فرانس ته تللی او اروپایي ټولنې پر روسیې نوي بندیزونه منصور کړي دي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کول لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په 9 په میرعلي کې پیل شو، وروسته بیا میرامشاه ته هم او غسبل شو. د غورځنګ په وینا د مې په 13 په سیدګي امنیتي پوستي د دوی درې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي وو. لاغ وروسته د جون په 19 د غورځنګ مخکښ علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته ولېږدول شو. احتجاجی ناستی ته د جون په 20 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ویل که ملګري خوشي نه کړل شو نو د اختر پر ورځو کې به هم پر لټا دوام ورکړي. سور وسې وړاندې یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې چارواکو دغه پر سي دایره شوي مقدمه کې نیولې ده. په نوموړي تور پورې شوي چې په خپلو بیناګانو کې د امنیتي ادارو پر سي په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. پولیسو د غورځنګ د درېو نورو غړو د ګرفتارۍ په اړه لاسنی دي ویلي، خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو سور وسې وړاندې د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د کسانو له قانون سرغړونه کړې نو د پلټنو وروسته به خوشي کړل شي. بلخوا غورځنګ دا تورونه ردوی. نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو ضد د جمع شو درخواستونو په اړه اورېدنه کوي. سپریم کورټ د لړکي د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 9 کسیزه بینچ جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال به نن د څلورو درخواستونو په اړه اورېدنه کوي. دا پیټیشنونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، وکیلانو جواد اس خواجه، اعتزاز احسن او کرامت علي جمع کړي دي. د مې په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې د ظاهرو پر مهال ملکی او پوځي املاکو ته زیان ورسول شو. له دې وروسته پوځ ویلي وو چې په دې زیانونو کې د ککړو کسانو مقدمې به پوځي عدالتونو کې کوي او تر پوځي قوانینو لاندې به ورته سزاګانې ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلی په داسې حال کې چې پاکستان د جیواو یا جمع چین په ډله کې شامل دی او د آبهوا بدلون سره مخامخ دی، نو دې حالاتو ته په کتو دا هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکې په یو ښه مقام دی. نن او سبا کېدونکي په دې سرمشریزه کې به د پرمختیا، آبهوا بدلون او انرژي په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره په راتلونکي کې په نړیوال مالیاتي نظام کې د بدلونونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اتونبایوا ویلي تر هغو چې په افغان ښځو او جینکو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي، د دوی حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبرې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل رپورټ د وړاندې کولو پر مهال کړي دي. هغې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغې وروسته خورا کم شوی دی چې تېر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر ملا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي امر وکړ. او اروپایي ټولنې په اوکراین د حملې له امله پر روسیې د بندیزونو 11 بسته منظوره کړه چې هدف یې تر ډیره د نورو هغو هیوادونو شرکتونو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. د اروپایي کمیشن مشرې اورسلا ون دیر لاین پرون ویلي چې نوې بسته به د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین جنګي ماشین ته د برامداتو سخت محدودیتونو سره یو بل ګزار ورکړي او د کرملین ملاتړ کوونکي ادارې به په نښه کړي. د دې وروستیو بندیزونو موخه دا ده چې د روسیې د جګړې د هڅو لپاره مهم توکي او ټیکنالوژي د هغو هیوادونو له لارې روسیې ته ونه رسیږي چې د اروپایي اتحادیې سره تجارت کوي. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په امیر امشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورځنګ دا پرله د جون په 9 د خپل نیول شو ملګرو د خوشي کول لپاره لومړی په میرلی کې پیل کړی. اوس یې امیر امشا ته هم غزولی دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې د غورځنګ مخکښ علي بصیر او نور غړي عیدرحمان بصیر، زکیم بصیر او جلال خان دې خوشي کړل شي. چارواکو د نوم نه خولو په شرط ویلي چې علي بصیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خورولو په تور نیول شوی دی. دغسې نور چې کوم درې کسان نیول شوی په اړه پولیسو لاسنی دی ویلي، خو په میرامشا کې ځینې پوځي چارواکو سر ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دې کسانو له قانونه سرغړونه کړې ده او د پلټنو وروستو به خوشي کړل شي، خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د غورځنګ په وینا د مئی پر 13 سیدګی امنیتي پوسته باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطاکار عیدرحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان نیولي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 16 بنو کې عدالت ته وړاندې کېدو پس بنو زندان ته ولېږل شو. پرلته د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21 خپله وینا کې وویل چې روان اختر به همدغسې په مزاحمت کې وي تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي. احتجاج او پرلت به همدغسې دوام لري. د غورځنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د 21 ورځو نه پرلت دوام لري. عینی غوښتنه یې دي تر څو یې چې غوښتنې پوره نه وي په پرلت ناستو سي.
پرلت کوم شي کړم میرې دي شو دي میرې نه مو در بدل کړي. میران شاه پریس کلب مخته ورنستي په داسې سلسله شي کریک داون وشه. داس په داسې ابو باندې علي وزیر هم ونی وشه. لري حوصله وړې دي تر نو به دستور جاری وي. د یو وخت راځي چې پر دې مش دغه ماینی غوښتنه منل یې شوی نه وي. د ریاست د ظلم پر ضد مو پرلت شنه ولای دی.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلي انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ځلي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته بیګاش په د نوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضي کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبرې بوزي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئی په 26 د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې یوې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو تل وړپوړو فوزی چارواکو په وار وار د نوم نه شدلو په شرط بیا ویلي چې د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پرلت به یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو دا ورسو دا یوبل رپورٹ طرف تا نن دا پاکستان پا سپریم کورٹ کی پوپوسی عدالتونو کی دامو وگڑو دا مقدمو خلاف پا درخواستونو اور ادنہ کی گی دا اور ادنہ دا چیف جسٹس عمر عطا بندیال پا مشرے کی بینچ کوی دا میں پنہما دا پخانی وزیر اعظم عمران خان ترنیول کی دورستو پا بیلابلو خارونو کی دا مظاہرو پر محال ملکی و پوزی املاکو تا زیان رسبل شوی و لدی رستو پوز ویلی و چھ پدی سیانونو کی د ککڑو کسانو مقدمے با پوپوسی عدالتونو کی کبھی پدیڑا تفصیل طاہر خان را سره شریک کړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته کم چې د سپریم کورٹ لخوا د دې سماعت په اړه باندې ویل شوی دی چې دا کم فوجی عدالتونو کې د عام کسانو بیا په د پی ٹی آئی د خلکو چې کم داغی خلاف کاروائی کیږي داغی خلاف چې کم اپیلونه دایر شوی دی هغه به نن داغی سماعت کیږي او چې کم مشر قاضی دی چیف جسٹس عمر عطا بندیال د دغه اریزو د دغه اپیل او د دغه درخواستونو اوریدو لپاره نه کسیزه یو لوی بینچ جوړ کړی لارج بینچ ورته وی جوړ کړی دی او مشري په خپل پکې دی هم کوي. بل مهم پرمختګ دا دی چې جسٹس قاضی فایدیسا چې هغه هم به اگر راتلونکي چیف جسٹس وي هغه هم په دې بینچ شامل دی چې کله دلته یو تاثر وو چې د سپریم کورټ په منځ کې ځینې مسالې شته نو قاضی فایدی صاحب اکثر په بینچونو کې نو دې کې هغه شامل شوی. بهرحال چا چې د عریضه داخله کړې ده د دغه فوجي عدالتونو د کاروایۍ پر ضد باندې هغه د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضی دی اسحاق خواجه هغه لخوا دا دایر شوی دی او په دغه عریضه کې دا ویل شوی دی چې عام عدالتونه په پاکستان کې موجود دي فعال دي او دغه رنګ هر شی او ریبي شي هر مسله او ریبي شي نو دا د فوجي عدالتونو کې د سیاسي کارکونانو یا د سیویل د عامو خلکو هغه محکمه عدالتي کاروي ده دا د پاکستان د عیز خلاف دي او د دې عریضې نه وړاندې نور لکه د پی ټی آی لخوا هم داخله شوی و یو درخواست شوی او په دې باندې بیا هم د دې درخواست سماعت نه وړاندې تیر ورځې مشورې شوې دي د عدالت مشورې کړي ځینې ډېر سینیئر او مشهور قانوني قانون پوه سره نو وکړي چې ځکه چې د نهم مې نروستو چې کوم د پی ټی آی او عمران خان خدا دا وکړي چې لږ زره کسان دي نیول شوي دي په دغه کې بیا ځینې کسان چې باغی باندې تور چې هغوی په لاهور کې په جنا هاوس باندې د کور کمانډر کپور باندې یا په نور ځایونو کې چې کوم د فوجي مراکزو باندې یا ځایونو باندې حمله شوي وي هغې کې بیا ځینې کسان هغه فوج هم دا ویلي وو چې هغه داغی شناخت شوی دی نو داغی هغه کیسونه چې دي مقدمې چې دي فوجي عدالتونو ته سپارل شوي او د وړاندې نه هغه کاروي شروع هم ده. مشکل دلته بیا دا وي چې په فوجي عدالتونو کې چاته پته نه وي چې کوم ځای کې هغه سماعت روان دی آیا هغه ته قانوني دفاع حق ورکول شي په چا باندې تور دی که نه دی. نو بهرحال او بیا چې کله دا عریضه شوې ده د سپریم کورټ لخوا دا هم ویل شي کوشش به کیږي چې ډېر ژر د دې فیصله وشي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
او ریدونکو مشال ریډیو تاسوره په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فندونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې باسونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورورو درزونه پیدا شوي دي. که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبره رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي خو په پاکستان کې کارپوهان نظر لري چې څومره چې انتخابات رانیستې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابی غواړي. بلاول زرداری په دې رستیو کې ویلي وو چې تر هغه به بجټ منظور نه کړي تر څو چې د سوبې سیلاب متاثرینو ته پیسې بیا لینشي. په دې موضوع د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي څاګدار او دا غډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو لوکی سم ګامونه نه دی اخستی. بلخواله پاکستان خبرې دونکې ډان رسپړې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وار لمخه د حکمران اتحاد د دوه مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه رايوځي شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان کې پرسپکټیو پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علتو هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمني او سیاسي دښمني او اوس څو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې سره روان دي، دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دي جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشبه شریف جوړ شي. لہذا دا څه نشي کېدای چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ لیوزي پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړې 200 میاشتې وروسته په 2000 کې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت رايوځي شول چې غوښتل یې د اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانیزې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د مینی او نفرت یو رشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درېږي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړی چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلما د سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023 سلریشتم بجټ اعلان کړی چې د سلور نیم سوه ارب روپو نه سیوا دی او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بېلابېلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه په تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اٹیچ ډیپارټمنټ آفیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې بابله مشال لیډو ته وویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکرټریټ الونس کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټولو ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل الونس په مت کې 100% سیکرټریټ الونس کې اضافه شوې ده. د ډایرکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منظوري ورکړی وه او په باقاعده اعلامیه نه و شوې، نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوای
17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چې کوم دینو د منګ اپګریډیشن چې دا په بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پدې کې یو خسته په خلیو زمنګ چې کوم رائټ ته د 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن موږ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي. موږ د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې موږ رو نزو
پله پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوواره د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولې. خو دې نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوواره د خبر تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره جمعنې کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په 14 د چرسدې په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایجاتو لپاره سو سواره خواستونه لګلي.
نو دې کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه ډیره
په عمر خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفټ 62 بلین روپے زم پاتې 62 بلین صرف نت پروفټ حکومت
جون پا شلما سلور میاشت لپاره خپل بجٹ باندې کړی چې پکې د گریڈ یو نه تر 14 پورې سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د گریڈ 12 نه تر 20 پورې 15% او دغه ډول پینشنو کې 12% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا پاکستانی چارواکی وای چې د یونان په کالامټا سیمه کې په سمندر کې پاغه بیړۍ کې د ډوبو شوو تاریکینو وطن پستبلو کې د ککړو سمګلرانو پر ضد کاروایانې پیل کړي چې په ډوبو شوو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د کوئرټي تحصیل د بنډی کلی 40 کسان هم شامل وو. د کوټلی سلی د مرستیال کمشنر چودھری حق نواز په خبره په ډوبو شوو کشتۍ کې په مجموعي توګه د کوټلی سلی 38 کسان وو چې دوه پکې ژوندۍ ژغورل شوې دي. په دې اړه نور حال د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د یونان په کالاماټا سیمه کې په خوښه و نیم سوه تاریخي وطن بار هغه بیړۍ ډوبه شوه چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیلابیلو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریخي وطن د بیړۍ د ډوبېدو د دې پیښې نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې ډوبې شوې بیړۍ کې سپاره وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډي ان اې د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بلخوا د جون پر 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروایۍ حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډپټي کمشنر چودھری حقنواز د جون پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې مقامي خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شوو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوی چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودھری حقنواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولی دي، پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې 8 مقامي کسان نیغ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او 2 نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له 20 نه تر 150 لکو پورې روپۍ غوښتي. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د وړلو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډپټي کمشنر چودھری حقنواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو به دا کسان لومبۍ په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای به بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره 2 مقامي او 4 نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سهولتکارانو په ذریعه لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټې، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعه رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایی لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندي پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19مه ویلي چې په یونان کې د وژل شوو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندي پاتې شوو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډي بهاودین، شیخوپوره، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګرینګ کې د ککړو کسانو پر ضد څه ګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 14مه مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړي. موږ په حرکت کې یو، موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډي ان اې د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي. څه پکې راغلي دي؟ د نمونو اخیستو عمل جاري دی. نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاري کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شوو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزي ډایرکټر جنرال محسن بټ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنه کړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې څه کم 30,000 مقدمې ادا عدالتونو ته وړاندې کړل شوې وې چې په کیسه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلنګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا وکاله کېد او 10,000 روپۍ جرمانه ده، او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اورولی شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پہ خبر کے دس ہر لسنی میں بجے کی دن کی دیزنی لینڈ خبروں دادی چد شمالی وزیرستان پا میرام شاہ کے د پختون شورین غورزنگ لخوا دخبل ملگرو د خوشی کو لپارا پرلت دوام لری دا پرلت د جون پا نہما پا میرلی کے پیل شو اور رست بیا میرام شاہ تہم اوغا سول شو د غورزنګ په وینا د مې په درشمه په سیدګي امنیتي پوستي ردوی درې ملګري عید رحمان وزیر زکی مسیر او جلال خان گرفتار کړل شو. د غیر رستو بیا د جون په 19 د غورزنګ مخکخ علي وزیر ته نیول کېدو رستو د بنو زندان ته ولېږدول شو. په علي وزیر تور دی چې د امنیتي ادارو پر ضد یې خلک راپارولې دي، او دغسې بیا د پاتې دریو کسانو په اړه پولیسو لاس نه دی ویلي، خو په میرام شاه کې ځینې پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دې کسانو د قانون سرغړونه کړې ده، خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. بل خبر بیا دار چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سرمشري سره کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په ټویټر لیکلی دی، په داسې حال کې چې پاکستان د جیوویا جمع چین په ډله کې شامل دی او د آب هوا بدلون سره مخامخ دی، نو د حالاتو ته په کتو د هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکې یو ښه مقام لری. او بل خبر بیا داری چې نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو سید د جمع شوو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. سپریم کورټ د لړکی د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ کې 9 کسیزه بنچ هم جوړ کړی دی. دا د دې وخت لاندې خبرونه اوریدونکو اوس وخت شبدې دونیز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث چې پکې یورپ ته په قانونه توګه د راتلونکو کډوالو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې مو عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د جون په 14 نیټه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوه چې پکې شاوخوا 250 کسان سپاره وو. په دې کې د چارواکو په وینا باندې تر اوسه پورې شاوخوا 80 کسان مړه شوي او 300 زیات ژغورل شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم دي. اروپا ته له پاکستانه، افغانستان او نورو عربو هیوادونو څخه په ناقانونه توګه باندې په لکونو کډوال هر کال اروپا ته راځي، خو دوی تر کومو کړاوونو تیریږي، ستونزې څه دي او ولې راځي، دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په بلجیم کې لیکوال ساکب رحمان ستوري او په پیرس کې ستار خان ستوري دي. دوی دواړه له افغانستان څخه په ناقانونه توګه په دې سمندري او نورو لارو باندې اروپا ته راغلي دي. ستار خان او ساکب رحمان، تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته او ستاسو طریقه مشال رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ډیره
مننه.
وړاندې کوم مشال رادیو ټلویزیون رادیو ته ما د پان
مننه. ډیره ساکب رحمان، اول به پیل له تاسو کو. دغه په اگست 14 د جون پر 14 وبخشي چې کله په یونان کې دا کښتۍ ډوبه سوه، نو دا تاسو دا خبر څنګه واورید او هغه وخت په ذهن کې څه وګرځېدل؟ سراغلو
کاکړ صاحب، کوګورو په دغه لارو باندې یوازینی دا پیښه نه ده چې څو ورځې وړاندې په یونان کې یو کشتي ډوبه شوله. د دې تر څنګ ډېرې پیښې داسې رامخته شوي دي او شوي دي د یونان په بهر کې او تر ایټالیا د ډېرو هیوادونو په بهرونو کې دغه پیښې ترسره شوي دي. او دغه څو ورځې وړاندې زه د فیسبوک د لارې د امریکا غږ د یو راپور په کتلو سره ما خبر ترلاسه کړو. باور وکړه چې دغه خبر ډېر بوږنوونکی او دردوونکی و. هغه د انسانیت لپاره یو ستر ناورین.
تاسو په ذهن کې څه راغلل هغه وخت کې څه راغلو؟
که وایم کاکړ صاحب نو زه په خپله په دغې لارو باندې راغلی یم. ما په یونان باندې څو ځل هڅه وکړه چې تر اروپا ځان ورسوم او دغه د بهر نه کوراتیر شو. د یونان او د ترکیه په بارډر او په سرحداتو کې یو نیر دی چې تقریبا 45 متره پورې پراخوالی لري. نو دغلته په یو ورځ موږ په ګیام راتللو. نو موږ باندې کښتۍ سوری شوله او ډېر سخت ساړه وو، ژمی وو، شپه وه. نو هغه خاطرې وه، بد حالات چې پر ما باندې تیر شوي وو، نو دغه کیسې زما مخې ته وو، هغه زما په ذهن کې را ژوندۍ شوې.
نو بس بیا دې ته به زه راځم چې یعنی هغه وخت تاسو په کوم حالت کې واست. ستار خان، ستاسو په خپله یعنی دغه خبر کله د کشتۍ غو تاسو څنګه ترلاسه کړي او تاسو خپله څنګه احساس کله دغه څم په ځین کې راو؟
دا خبر چې کله ما ولید د فیسبوک د لارې نو ما ته خپل هغه وخت پر راځل سو خپل اسانه. مثال من کشتۍ څه و د 10 نفر و، هغه کې من سره تقریبا 50 نفر و چول. د من کشتۍ څه و ټوپی کشتۍ و او په هغې کې موږ سره خبره کړې وه چې تاسو به 10 کسان په دې کې به بیا یو. بیا چې کله کشتۍ تیاره شوه هغې کې موږ تقریبا 50 کسان واچولو. د ازمیر نه موږ چې وو ساموس جزیرې ته 6.5 ساعته موږ په کشتۍ کې وو. او موږ چې کله بیا دا سفر تیر کړ بیا چې دې خوا راواوښتلو بیا یو ځنګل وو. په هغې ځنګل کې چې وو موږ بیا زموږ کالي زموږ هر څه خښته وو. بیا هغې نه کشتۍ نه چې ووتو بیا غره ته روان شو. غره کې تقریبا 10-12 ساعته موږ غره کې مزل وکړ. هغې نه وروسته بیا موږ سره د کلي خلک هملته یو کلی وو، هغه ته ورغلو، هغو موږ سره بیا مرسته.
ښه، زه به راځم ستار خان نور سفرونو ته هم. خو ساکب روان، تاسو داسې راته وایسه چې یعنی دغه تاسو چې څومره خطرناکه لار خپله کړې ده او تاسو وایسته چې خبریالم یاست، تاسو هلته کار هم کړی دی او تاسو د دې ټول حالاتو خبر هم وایي چې دا د مرګ په قیمت باندې دی، نو د مرګ په قیمت هم دغه لار و ځان ته ولې غوره کړه، ولې راغاست؟
کاکړ صاحب، په ډېر بخښنې سره ځینې مسایل دي چې نه غواړم دلته په میډیا ووایم. دغه د نظام د ړنګېدو نه وروسته یو څه داسې حالات مخې ته راغلل چې ممکن هلته ژوند نامناسب و. نو دا پرېکړه مې وکړه چې هیواد پرېږدم او ولاړ شم اروپا ته.
نه نو حالات داسې ولې؟ دا خو ډېره خطرناکه لار ده او تاسو خپله خبر یاست له دې ځاخه. نو دومره یعنی تاسو په دې باندې دا خبره ارزي چې تاسو دا نور خطرناکه لار، یعنی تاسو دا احساس وچ تاسو به ممکنه د مړه شي په دې لار کې؟
بله، دا خو کاره خبره ده چې غیر قانوني د لارې شپږو اته هیوادونه کراس کول او دغه دومره مشکلات او تنګې سختې کړاوونه دغه سیننګونو سره مخامخ کېدل، دغه بهرونه ځنګلونه په دې لارو تیرېدل. کاکړ صاحب، اتمی ده چې د ژوند د یو انسان ژوند په خطر کې شي او شاید ممکن ژوند وبایلي. نو شاید
نه، تاسو دا فکر کړی وي، تاسو متيقن وي چې داسې به کېدای شي، ممکن له وشي؟
بله، په دې خو به باوري اوسېږي چې غیر قانوني دغه هیوادونو ته ځان نسي او له دې هیوادونو را تیریږي او تر اروپا ځان نسي، د ایشیا نه بیا اروپا ته. نو ممکن دا باید ته ومني چې په لار کې شاید ته ژوند لاسه ورکړي، شاید زخمي شي، شاید د نورو حالاتو سره مخ شي، ځکه په دغه لارو کې ډېر موضوعات رامخته کېږي. که د یونان او د بلغار د دې نه را تیر شو اخوا ته د ترکیه او د ایران په مرزونو کې، او بیا خاص کر په ایران کې هلته اختطاف کېږي، مزوانان او سکنجه کېږي. دغه حالات اتمی ده چې
زه راځم تاسو یعنی خپل په دې څنګه را تیر شوي. خو زه ثاقب تاسو ته راځم ستار خان، وبخښئ ستار خان، تاسو داسې راته وایسته چې تاسو چې تر کوم حالات تیر سوی لکه تاسو خبرې کوي هغه باندې به خبره کوو. نو آیا کم داسې حالات چې تاسو دې ته مجبور سوی ځکه چې په هغه وخت کې افغانستان کې حکومت هم پر خپل ځای و جمهوري نظام ولی او که څه هم اوس بیا تحول راغلی دی او د دې په نتیجه کې ډېر خلک راوتي دي، تاسو ولې راغاست اروپا ته؟
افغانستان کے کاروبار مسئلہ و حالات صحیح نو منگ دے وجن افغانستان قبل ڈیر خلق دے خوارات اروپا تھا منگ تو معلومات نو منگ تب خلق ویل مثال اروپا کے دس آسان اجون دا وغد مزید او دادا دغه وجن منگ خپل وطن پر خود دل تراغ لو منگ اصلی تخم مشکل
زرا اعظم ستار خان تاسو ساکب رحمان تاسو چې حالت دا تصمیم یا دا فیصله وکا چې تاسو به اروپا ته ځی او په دې لار به ځی ځکه چې قانوني لارې زب ممکن نه و نو نا قانون لار نو څنګه تاسو راغ سلتم څوک کاچاکبرانو سره رابطه ونیو په څه طریقه باندې دا هر څه چې موږ هم لږ په دې باندې ځان پوی کو ځا څنګه کار وسو
بلې کاکړ سیما چې کله تصمیم ونیو او اراده مې وکړل چې هیواد پرېږدم او له هیواد بهر ولاړ شم له یو بل ادرس مې د کاچاکبر سره رابطه وکړله کاچاکبر مې پیدا کړو همالته په ننګرهار کې هغوی روان کوو د هغوی سره مې رابطه وکړله او د هغې د لارې مې حرکت وکړو مخ په ترکیه رالم
نه پیسې مې ورکړې که مفت راغې
نه کاچاکبر سره مې ضمانت خبره وکړله
ضمانت څه ته یې ضمانت باندې ځان
کړو هلته کاچاکبر سره مې د پیسو اوکې کې خودله د سر عبدلارې چې کله زه ترکیه ته ورسېږم او د ترکیه وروسته به تاسو ته خپلې پیسې هغه څه پیسې چې ستاسو شي هغه به تاسو ته زادېږي.
ښه، بیا به هم زه راځم. خو ثاقب خو تاسو خپله خبره وکړه، خو ستار خان ستاسو چې دلته راغاست نو دا سیستم ځان ته څنګه برابر کړي ځکه ناقانونه طریقه ده، لکه ثاقب رحمان چې تشریح کړه تاسو څنګه راغاست؟ افغانستان نو اول
لندن تا یا فرانسې ته مثال دی هغه روټونه واغه ټیم کې دومره پیسې به یو بیا بل ته سړی کار کوي هغه پیسې به ورکوي که فلال چا سره نه دي موږ په ټیم کې دا کیسه 2003 کیسه ده.
نو تاسو بیا تاسو پیسې اول ورکې بیا تاسو راوست کا تر ور راورسې دي بیا پیسې ورکې
لږ پیسې ما اول کې ورکړي نور بیا بعد کې ورسته کې دلته کار هغه کو بیا نور پیسې ورته ورکړي
شه نیمه ورکې نیمه بیا دلته ورکې
او نیمه بیا ورسته دلته ورکې.
نو د دې خپل دا سیستم څنګه کار کول یغه وخت به خیر اوس ډیر بدل سوی تاسو د 2013 خبره کوي دا سیستم به څنګه کار کول یعنی تاسو بیا د بل چاته معرفي کوي بیا به څنګه معرفي کوي دا سی څنګه یعنی ځکه دا خو ډیر هیوادونه پکې دي نو دا بل یو بل ته څنګه تا کلاس ځکه دا سړی خو په افغانستان کې وو په ایران کې بیا څنګه وو بیا په ترکیه کې څنګه وو بیا پر مخ باندې څنګه سیستم اوس واغه
دا د سیستم لکه دو خپل کسانی مثال دا سسٹم دسه نمرو سس کله راس سس کله ته بارډر کراس کای ال تبیا تا ته یو کاس ولاړی دا خو ډیر کسان لاس پنځل شل کسان ډلای بیا ال تا تا وای چې مثال کچاکبر تا ته وای چې دغه سړی دا یا دی پاس اډی ته براز دی یا با ال ته ولاړی تا ته بشاره کای هغه سړی به بیا تازان سره بیای ال ته بدی کینی او هغه نو ورسته بیا چې هغه کی دو خپل موټر تیاری مثال موټر کې مخپل سی او مونږ ته ډاکسن نه دی یو سیټه ډاکسن او پاغي کې شل کسان د سی واچول وګدو وګد نو هغه سر باندې مونږ ترپال به واچاو نو هغه ډاکسن سی و بیا په دشتو کې مزل کاوه تقریبا واته ساته و ساته مزل مونږ وک بیا د ایران بل خار ته راغلو الته چراغلو بیا یو کور باندې نه نستو چې کور ته نه نستو بیا الته نور کسان واغه ډاکسن والا سی واغه بیرته لاړ د مونږ نور کسانو ته وسپارلو هغه بیا کور کې ساتلی وو تقریبا یو شپه دوه ساتلی وو هغه ځای نه بیا دوه هغه راغلی کرولا کرولا موټر راغلی هغې کې بیا سی وو تقریبا یو موټر کې سی وو څلور نفر مونږ په ډاله کې واچولو او درې څلور نفر په شاته سیټ کې یو په مخ کې سیټ کې دوه یو نفر د مخ خو سره واچو یو بل خو سره او مونږ باندې چې کله دا ډاله بندوله نو دا خلک سی پکې وو داسې راکش کړه د لاندې ډېره سختي بند کړه هغې نه وروسته مونږ باندې مزل وکړ تقریبا درې څلور ساعته هغه دومره سپیډ کې ځي چې تقریبا یو سلاتیا دوه سو سپیډ کې ځي هغه بیا چې کله مخه کې چیک پوینټ راځي هلته بیا مونږ به کته کولو مونږ ته بول چې تاسو دلته کته سئ او د چیک پوینټ نه اخوا په شا به بوتلو دا موټر به بر راغی او مونږ به تقریبا په درې منټو کې به ته د موټر نه کته کېږي دوه منټو کې او بیا به بېرته ورخیزي او بیا همداسې راتلو بیا بل خار ته د ایران راغلو هلته چې مونږ راغلو بیا هلته کور کې ماتله کړو هغو ته به مونږ لوبه مونږ ته راکړي د ایران ډېره سخته ګرمي وه کفتان کې ډېره سخته ګرمي وه مونږ ورته وویل چې مونږ ته اوبه راکړي هغو ویل چې اوبه مو به نشته او تاسو د کوټه کې هغسې شل کسانو بیا هغه ځای داسې وه مونږ د بس په ډاله کې نه د بس دا کوچونه چې دا وړي بیا په دې کوچو کې مونږ واچولو هغې کې تقریبا هغه ډېره سخته ګرمي ده د کفتان هغې کې بیا مونږ واچول تقریبا شپږ ساعته اووه ساعته هغې کې وو نو دغسې سفر هم بیا
وکړو
بیا ترکی ته لاړاس
څنګه واوښته که دا خو دوو هېوادونو ترمنځ دغه دی سرحد دی دا هم بیا څنګه واړو
ترکی ته چې مونږ راغلو بیا هلته تقریبا سل یو نیم سل کسان وو په بارډر کې هلته د مختلف قاچاقبرانو خلک هلته اغست وو هغې کې بیا څه وو مونږ سه الماس غر ورته وایي هغه بیا نو مونږ بیا پیدا هغه غر هغه پاسم کړو تقریبا هغې کې څه وو مونږ څلور ساعته پنځه ساعته دو په آسو باندې وو دوه درې نفره په آسو باندې وو دوه سره خپل اصلی او یو نیم سل دوه سوه کسان یي او یو شاته یي یو اسمخ کې هغو سره څه ویلی یم نهسې دې کې ځینې خلک مانده کېږي ورځي تګي کېږي هر رقم خلک یې په دې ډله کې دا بیا مونږ هغه ځای نه هغه کړو بیا هغه ته یې راوړو اخوا کري ته کري ته چې مونږ راغلو بس تقریبا مونږ کې چې وو اتیا نفره مونږ راواوښتلو او نور کسان یې چې وو څه مانده سوسي رانه ونیول نو بیا چېرته راغلو هلته بیا مونږ وساتلو په یو داسې او نور
سفر بل اړخ ته راځو ځکه چې ثاقب رحمان ته بورځو ثاقب رحمان ستاسو دغه سفر لکه څنګه چې ستار خان کوي تاسو یعنی دا څنګه کوي
کاکړ صاحب نو کله چې ما د ننګرهار حرکت وکړو تقریبا یوه شپه یوه ورځ کې زه نیمروز ته راورسېدم مخکې چې ملګري یادونه وکړه په دې ډول باندې هلته نیمروز کې خپل نفر دي د هر قاچاقبر خپل نفر هلته ولاړ دي نو مونږ ته یو شمېره راکړې وه چې دغه شمېرې سره تاسو اړیکه ونیسئ او ځان ور معرفي کړئ چې مونږ د پلانکي نفر دي هغه د قاچاقبر په نوم په یاد نه لرم چې زه وایم خو هلته چې ما کله هغه نمبر سره رابطه وکړله خلک راغلل او وایي تاسو د پلانکي نفر یاست ما سره یو دوه درې ملګري نور مو خپل ملګري نو مونږ چې هغوی سره رابطه وکړله د هغې ځای رابارللو تر بلوچستان راللو دا حالات چې دی بیخي اوسه حالات دي مونږ یې په ډاکسنو کې بارللو چې په هغه ډاکسن کې تقریبا پنځه شپېته نفره اچوي هغه بیخي هغه ذهن یې نه مني عقل یې نه مني هغه انسانیت یې نه مني هغه انسانیت مونږ ته اجازه نه راکوي خو دغه سه حالات او خلک مجبوره کېږي ځوانان مجبوره کېږي دغه کړاوونه په ځان تېروي نو د نیمروز هم حرکت وکړو تقریبا یو بل شپه کې بلوچستان را ورسېدو کله چې بلوچستان ته را ورسېدو هلته م یو شپه دوه وکړه ککړ صاحب باور وکړه هلته م یو څه حالات دي دغه خلک داسې ښه وضعیت او ښه دغه خلکو سره نه کوي مسافرو سره نو د بلوچستان مو حرکت وکړو په مشکل غر باندې زه راغلم چې هلته مشکل غر ډېر یعنی څه حالات دي هلته هغه لار بېخي نو عقل نه مني چې په دغه حالاتو باندې یو څوک سفر وکړي نو هلته مونږ یو صحبت حالات سره مخ شو ما په خپلو سترګو باندې ککړ صاحب کو وایم دغه د انسان سکلیټ د هډوکي ما په خپلو سترګو وکتل چې هلته پراته وو دغه د اوښانو چې د فکر کوم د تندې علاوه چې به م ژوند د لاسه ورکړو دغه انسانانو نو حیواناتو ما وکتل چې هغوی پراته وو مړه شوي وو نو ممکن شاید د تندې او د لوږې له وجې هغوی هم ژوند د لاسه هلته ورکړی وو نو ډېر صحبت حالات وو
بیا تاسو ایران ته راغاست
او ایران ته رالولو
ایران
کرمان کې څه وخت تیر کړو بې له اغېزې دغه ټیکسي موټرې چې څلور نفر به ډاله کې اچول، اته نفر به وروستي سیټ کې اچول، مخکې سیټ کې به یوازې یو نفر کېنو چې هغه د غلار کې کومه کیمره ممره کومه مسله یې نور خو به شیشې تورې وي. هلته هم دغه موټر رفتار هم بیخي زیات و، وضعیت بیخي سخت و، داسې حالات و چې موږ به چغې کړې موږ ته اوبه راکوي، خپل کار نه کوي، نور د دې توان او انرژي نه لرو چې موږ دلته مقاومت وکړو، په دې موټر کې کینو. نو موږ به چې دې یادونه کوله، لا هغلته به ډرایور ته موږ غږ کوو چې موږ سره لږ همکاري وکړو، اوبه راکوي، یا یو چیرې دمه وکړه چې لږ موږ سا جوړه کړو، دغه خپل نورې شخې دي. نو د دې تر څنګ چې هغه موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي، نو دوی به موږ ته بد الفاظ ویل، کنځلې به کولې چې غلی شئ، سر ښکته کوئ، دا خبرې مه کوئ.
تاسو یو خو دا وضعیت تاسو راو خیر بیا تاسو راغست، یعنی ایران ته، له ایران کې لنډ کې ځکه چې بیا به زه ستارخان ته ورځم.
تهران ته رالو، د تهران وروسته مو ماکو ورته وایي، د ترکیه او د ایران ترمنځ بارډر دی، د ماکونه مو سفر را پیل کو. هلته کاکړ صاحب کو وایو، دغه د ترکیه او د ایران د دولت له لوري یو څو قانونونه کیندل شوي دي چې موږ ته د ایران په بارډر کې قاچاغبر وویلله چې دغه لار چې ده، دغه کانال چې دومره ژور نه دی، خو دغه کانال ته به ودانګي، او دغه کانال به واخ بل کانال لازی دی نه چې تیر شي، نفر به درته ولاړي، تا موږ ته شپره را کړې وه چې کله دا شپره وویل نو ډایرکټ به خواته ورشي، او هغه هم د ځان سره وړي خفګاته. موږ چې دغه کانال ته ورسېدو، ککړ صاحب موږ دا فکر کوو شپه وه، ما هېڅ نه ښکاره کېدل چې دغه کانال به دومره ژور نه وي. هغه چې موږ کله کانال ته ځان ورخطا کړو، نو ډېر ژور و. هلته هم د ځینو ځوانانو خپې خو جوبل شوې، ځینې ځوانانو لاسونه پکې مات شو. ما په خپلو سترګو په هغه توره شپه هلته وکتل، ډېری ملګري چې کله د کانال نه ووتل، موږ یو بل سره همکاري وکړله. بیا چې کله هلته ورسېدو، دغه خپل د ګروپ مشر چې کوم یو د ترکیه په خاوره کې موږ ته ولاړو، هغه خپل شپر وویل. هلته چې کله لاړو، سبای ته هغه د ملګرو حالات وکتل، ځینو ملګرو خپې خو جوبل شوي، هلته په ځان نه و، د ځینو ملګرو لاسونه دغه شوي. هلته په دغه حالات کې موږ سره زنانه وي، افغان زنانه وي، فیملین وي، ډېری داسې وشو چې زنانه واخوتلې، هغه د هغوی څخه هغوی سره چې پیوازې و هغوی پاتې شولو. نو تر هلته چې رالو، هلته یو خوابګاه وه، د ترکیه بارډر د ایران بارډر کراس کړو، د ترکیه یو وان څخه ورته و، هلته خوابګاه هلته راغلو.
بله مننه ستار خان. تاسو په دې ټول سفر کې تر ټولو بیا خو وروسته تاسو له ترکیه څخه کې لنډ وایسه، بیا زه بل سوال کوم ځکه چې وخت کم دی، بحث به بیا راغونډو. تاسو بیا له ترکیه څخه بیا تر اروپا، یعنی تر فرانس پورې را رسیدو کې کدا سي لنډ وایسه، چې کوم مشکل او څنګه راغست؟
ترکیه نه چې کله موږ راغلو، زه شپږ نیم ساعته ما په سمندر کې مزل وکړ، په ټوپی کشتۍ کې، او موږ چې وو ساموس جزیره دی، یونان اوله جزیره ده، هغې ته موږ راغلو. بیا هلته چې موږ راغلو، موږ دا کشتۍ وشکوله، موږ ته به کچاکبر چې کله واوړئ دا کشتۍ، ټوپی کشتۍ ده، دا به شکوئ. او هغه هم چې وشکوله، نو بیا هلته یو سړک و، ځنګل و، هغې کې تقریبا اته ساعته اووه ساعته موږ مزل وکړو. بیا یو کور هم پیدا کړه، کور هم چې پیدا کړه، بیا هغو پولیس ته راپور ورکړه، پولیس ته راپور ورکړه. بیا موږ چې تقریبا دوه ساعته وروسته پولیس راغله، بیا کیمپ ته بیوړو، ساموس کیمپ.
یعنی پولیس تاسو خپل ځان په ونیوئ که دوی ونیولاست؟
نه، پولیس ته هلته یو کور والا و، هغه ورته زنګ وایي چې دلته کسان راغلي دي، تقریبا موږ شل کسان وو، او دا مثال دلته راغلي غیر قانوني باندې، چې هغو
پولیس ونیولاست. بیا څه کوي؟ بیا له هغه وروسته اخلاص کې څه په وکړو؟ بیا
هغې وروسته بیا موږ چې وو ویوړلو، کیمپ ته ویوړلو، کیمپ کې بیا موږ کیمپ کې واچول، لس ورځې تقریبا کیمپ کې وو. موږ ته بیا
څنګه راغست راوتشته دا سم وو
کیمپ کې؟ بیا چې وو ساموس نه، بیا چې وو هغه کیمپ کې، بیا موږ ته ټیکټ کړل چې تاسو به ځئ اتین ته، به ځئ اتن ښار ته، به
ځئ
اتینس ته، به ځئ. موږ بیا غټه یو کشتۍ وه، هغې کشتۍ ته خو موږ دا نه وایي چې سړی راشي، نو هغې کشتۍ کې چې موږ ور وختو، موږ به دا کشتۍ کتله، سیاره د سخت کشتۍ ده، او دا خلک او دې کلچر سره بلد نه وو، موږ ته ډېر عجیب ښکاري. تقریبا لس ساعته موږ بیا کشتۍ کې مزل وکړو، بیا تن ښار ته.
دا خیر، ستاسو سفر اوږد دی، تر ټولو دی ټول سفر کې تر ټولو دردناکه کیسه چې تاسو تر ننه پورې نه ریژي، هغه کومه یوه ولا په دې ټول سفر کې ستاسو شخصا په حواله یا د بل ملګري په حواله لنډ کوو؟
ما د ټول دردون کې کیسه دا و چې زه سالونیک نه کله زه اټالیا ته راتلم زه تقریبا 14 ساعت په کنټینر کې وم هغه کنټینر چې و بیا په کشتۍ کې و 14 ساعت تقریبا موږ سره اوبه وې 3-4 بوتله هغه اوبه هم خلاصې شوې او موږ په کشتۍ کې وو په کشتۍ کې زمونږ ټریلا ودرېده او بس هغې کې چې و موږ تقریبا 14 ساعت وو 14-16 ساعت وروسته موږ بیا اټالیا ته راورسېدو
خوراک چشاک دا هیڅ نه وو کنه
دا هیڅ نه وو دا موږ ته نه پرېښود سری په اوبه موږ ته یې راکړلې او هغه ځای نه تقریبا په شپ ته هغه ګاډی خېږي کشتۍ ته هغه بیا
سیداسنو ډېر بد حال به مو چې کله راوتلاسته لوږې تندې
هلته چې وو موږ چې کله ټریلین را کېوتو د موږ سترګې نظر دا تقریبا خپوی موږ هغه نه کو موږ یو داسې ځای کې ناستو چې هلته به موږ شورېدایم ډېر نسو هغه به موږ ډېر نس کړو ډېر تنګ به ناستو چې په هغې ټریلا کې چې وو دومره ځای نه وو هغې کې سامان ایښی وو نو دغه ما ډېره دردناک کیسه وه
راځم ستار خان تاسو ته ساکب روان ستاسو داسې یو ډېره درداک ستاسو یا تاسو هلته لیدلی وي هغه څه لنډ کوواست
ککړ صاحب زه دردناک خاطره د بلغار څخه لرم په لومړي ځل چې زه کله بریالی شوم په شپږم اووم ګیم باندې د بلغار په ژال باندې کله سوپیا مرکز ته راورسیم د بلغار سوپیا مرکز ته هلته په یو ځنګل کې ښکته کړلو نو سبا 11 بجې ته موږ یو کلي ته ولاړو هلته یو کور والا ته مې یادونه وکړه چې د پولیسو ته زنګ وهه او راشه موږ سره همکاري وکړي نو کله چې پولیس رالل کاکړ صاحب هغه پولیس یادونه وکړله چې په انګلیسي څو خبرې کولی شي نو زه جګ شوم هغه د انسانیت په خاطر باندې هم د دوی سره همکاري وکړله او هم هغه د خپل مشکلات او د هغې په اړه باندې مال چې زه وغږېږم د دغه افغانانو په اړه باندې نو ما چې کله ترجماني وکړله او هلته خو ماته کوم داسې خاص ونه ویلله نو ککړ صاحب منګې د سوپیا خار نه بیرته په موټرو کې کېنولو او مرز ته یې راوړلو نو مرز ته چې کله راوړلو هلته یې بیا زه جګ کړم وایي ترجمان جګ شه چې جګ شو ما د ټول ترجماني وکړله وایي چې څنګه راغلی څه کیسه وه
تاسو ټوله وکړه نو دردناکه په دې کې څه ځای وو یعنې تاسو
دردناکه پکې دا وه ککړ صاحب نو ما د ترجماني وروسته یې ما سره ډېر بد چلند وکړو یو څو لږې وهلې راته راکړله او ما یادونه وکړله موږ د ژوند ته دي
تاسو ستار خان تاسو دلته راغاس دلته خپل ترم بدل دی خلک هم بدل دي نو تاسو د پاره داسې یو حالت سره تاسو مخامخ شوی یاست چې اخو د خندا او ځکه دا خو د غمو غم ولا کلچر سره څنګه مخامخ شوی تاسو
موږ کلچر سره زده سم خاموس وو په یوه نه چې موږ لاس کسانو نو موږ سی وو موږ ته دا معلومات نو دلته دی خوځو د نارادو ټوایلټ سی تشنابونه بیلی موږ سی وو بس د په ټوایلټ کې ورننه وته د خوځو ټوایلټ کې ورسته پولیس راغله موږ ته به ویل سی په دې ټوایلټ کې دا د خوځو د او تاسو باید نارانو غته لار سی دا د ډیره دی
نو بیا څه ونه نیولاست
موږ سی وو تازه را خوشی کړی وو هغه نه جیل نه سی کله موږ ته هغه ته ورکه ورکړې نو موږ ته وو تاسو اوس تازه راغلی زه وای دی هغه ته مزه دی ساين ته ګوري او دی هغه ته موږ نه وځي
او تاسو د فارس صاحب رحمان دلته کلتوري توګه باندې کم کم شاندار دي تاسو سره ډیر نه بلد یا سی تاسو ته مشکل وي چې ژوند کولو کې
ککړ سی وو دلته خو دغه یو د ژبې مشکلات دي چې دغه سره لګ نابلد دی او په دغه دغه یو څه مشکلات لري نور داسې کوم څه نشته دی چې د چا خبره موږ ورسره نابلد یو په دغه ټولو مسایلو باندې اګا یاست په دغه ټولو مسایلو باندې د دې خلکو په ژوند او کلتور او رسم او رواج او په دې کلچر باندې سره ډېر خپو یو داسې کوم څه نشته دی
او بل تاسو به یعنی دا څومره خطرناک لارې ځخه چراغ استیا د یونان چې کومه پیشه وسوه تاسو به نورو ته دا مشوره ورکوئ یا له تاسو به څوک مشوره اخلي چې موږ په دې لار راسو تاسو ورته وایسته چې دوی د راسي په دې لار کنه تاسو وایسته دا باید نه وکړي
ککړ سی هغه ځوانان چې غواړي او غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته راشي نه هغه څه هله خواهش دا کوم چې هیڅ وخت دغه لار ته زړه مخه کوي هغه قاصی خبره چې تاسو ته دغه لار ډیر اسانه کی چې وای دا سہولتونه شته دادې نو د دوی په خبر به هیڅ وخت باور نکوي زه هیڅ وخت اجازه نشم ورکولای چې ځوان نسل ته وایم چې تاسو په دغه لار باندې تر اروپا ځان نه ورسویو قانوني لار کومه حاڅه کیږي او تاسو ته اجازه وي سہولتونه وي د قانوني لارې کول شي تاسو چې خو دغه لار باندې هیڅ وخت بځړه مخ کوي ځکه خبر
او
ویاو شانت ویل یو سکه یو لار کې به بل مشکلات دي نو زه یې څنګه نشم ویل دا ډاډ ساتنه نشم ورکولای چې په دغه لار باندې تاسو راشي
آتمی مشکلات لري.
ستار خان تاسو یعنی کڅوک تاسو ور ډیر خلګو رابطه کړی تاسو چاته دا مشوره ورکوي تر کوم لارې تاسو په ناقانونه توګه راغلي است نور خلک دم راسي؟
اول خو باید چې کومې پیسې څوک لګي په اروپا راتلک دپاره هغې باندې دلته ځان ته یو صحیح کاروبار شروع کی او په دې دامن سي په کومې لارې راغلي په دې خو دې هیچا ته هم زه نه وایم چې راسي او بیا که څوک ډېر خواهشمند دي د اروپا د راتلک دپاره هغه سي دي بیا قانوني دي راسي قانوني لارې شته په هغې دې راسي خو مونږ سي په کومې لارې راغلي په دې باندې باید رانیسي دا ډېرې خطرناکې لارې دي دا هغه د مونږ هغه کوم پیسې یو کار مار مونږ دلته چې کوو هغه دغه تکلیف نه ارزي مثال.
ستار خان ستاسو او ساکیب رحمان ستاسو د دواړو ډیره مننه د بحث وخت هم دومره وو ډیره مننه تاسو دواړو ته ښه وخت غواړم د خدای په امان. دا و د مشال ترانه لاندې بحث چې پکې مو په ناقانونه توګه اروپا ته د راتګ په لاره کې کوم خنډونه ستونزې ستړیاوي او کړاوونه دي دا بحث کولې میلوانه مو په پیرس کې ستار خان ستوري او په بلجیم کی عبدالساکب رحمان ستوری وو. بس هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو ښه.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.